دیگر همکارم اجمل هند میزبان شما. سانسیب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ارش همایون. قدرمنو دوستانو د ازادې رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. تمدا د پلازمینې په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. دوستانو، ستړي مشئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موسی اجمل هند هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چا ته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه، د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سږ کال د واورې لومړني ورخ ته خوښ دي، وایي له دې سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوې، خو بلخوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لرې پرتې ولسوالۍ هر کال د واورې د ورېدو سره بندېږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کمپ کې افغانان د شمی په سړی هوا کې لګڼو ستونو زو سره لاس او ګریوان دي. د کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنځشنبه پورې رویټرز خبري اژانس ته وویل:
بله، خیمه خو مشکلات شان بسیار زیات هستند. ویجه
د وای په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوې، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. د مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل:
مخکې د افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي. د شپږ میاشتو د دې خوا په کاپ په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد نه بهر هم دوی تمرینات درلودل. ان شاء الله چې د ختم توالي سره لوبډله تللې ده، موږ ببر یو چې افغان 19 کلن لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنه ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربه سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوز دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر چې امریکایي بهرنۍ ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبی د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت کړکیچ نوی دارو خانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کوم هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونه کړي. د سپینمانی لخوا خبرې شوې اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوړ مشانو د پنځشنبې په ورځ روسا لاغه ټلیفوني خبرې وکړي چې د ترکیه پارلمان په وی بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سربا ترکیز واکونه د لیبیا په پلازمین ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي. خو لا هم د دې واکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیه حکومت نور جزئیات نه دی ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دوري مشري کوي په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخ ونیولا. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا کابل په شمول په لسو ولایتونو کې دا واوري ورخت دوام لري او اټکل کېږي چې د نن ورځې تر پایه به هم دوام وکړي. د واوري کله یوې خوا د خلکو خوښي را زیاته کړې ده او په ځانګړې توګه په کابل کې د هوا د ککړتیا د کموالي سبب شوي، خو په ګڼو سیمو کې لارې بندې کړې دي او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت او وزارت د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربند واقع بینانه نه دی. دا د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي رادیو سره د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړي. تفصیل به در سره شریک کو. ازادي رادیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو لړلې تر ډلبندۍ وروسته 2,116 نوي معتبر ګڼل شوي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې دا ایران د قدس ځواک یو پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی دی. په دې اړه چې څه نوي معلومات راغلي هغه به در سره شریک کړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی مه هیروئ. دا طبي پیخو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوه ورځو راهیسې د پلازمینې په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورخت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو ورختونو له کبله د احتمالي پیخو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریباز ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تاکراتګ لارې هم بند دي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی و خو له نیک مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانیدلو د لارې خلاص کړو. د قناق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساتونو لپاره بند سول. خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي د لارې هم پرانستل.
وسایت باز شد.
شغل عزیمی زیاده کرد چه احتمال لری دا ورشتون جنوبی، جنوب لویتیز و شمالی او شمال ختیز و ولایتونو تا هم وغزیجی. پا دی ورسته او که دا کابل دا هوا که کروالای دیر سوی و او خلکی لطنفوسی نروغی و سرم خامخ کرده ول. که چه هم دا کابل و سیدون که دا ساش کال دا واری لمرنی ورشت خوش ول او وی ول چه دی ورشتون دا کابل دا هوا که کرتی عراکه مکرد خو بلخوا دا ورشتون دا افغانستان پا زینو نور سیمو که دا خلک جوان لسخت و سرم خامخ کبی. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وی چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوی دي او دا د ژمني پلان یو برخه ده. شغل عظیم ویل په هیواد کې نه شپته زره به ځای سوی کورونه یو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحق کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نو موري تیر ماشم ازادي راډیو ته ویل
ریاست عوادیس
بدخشان به موقع مواد په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والي او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه راکډه سوې وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه، خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو، ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې یې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنی دي، خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عملي کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
څومره ګلاس اده یی راډیو ناوړی په کابل کې د امریکا سفارت وی د سولې خبرو وړاندې اوربن واقعي بنانه نه دی. د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي د راکمول او فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمول ته غاړه کېږي، امریکا بل دې ډلې سره خپلې خبرې له سره پیل کړي. خو افغان حکومت بیا د بشپړ اوربن ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیسی پاړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبر امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي. خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریځ کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني. د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي، هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړ شي. او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري مشتبه
وضاحت وړاندې. په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پاتې ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو ته د رسیدلي یو سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو له ډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,140 نوي معتبر ګڼل شوي. دا سند ښیي چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نږدې 1,000 شکایتونه به اعتبار شمیرل شوي. امید زهیر ملي پاړه رپورټ لري.
ازادي راډیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوې سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3,304 شکایتونه بې اعتباره کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2,196 معتبر شمیرلی دي. که څه هم د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3,305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3,000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2,878 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ یې ګلبدین حکمتیار کوي، نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2,475 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2,203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2,201 ښودل شوی دی، او په درېیمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1,203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي. خو خوست، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوي دي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ په معتبرو شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2,901 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2,615 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1,219 ښودل شوی دي. په دې سند کې همدا ډول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی چې شمیر یې 6,970 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپل پریکړه وکړي، خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانېږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د دې کارونو په ولایت کې رسول کېږي، او دوم د داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پوهېږم چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانیږي باید ډېری د پایلو په اړه باندې وي. دا چې په دې کې کوم جرایم نغښتې دي یا شامل دي، په کې تصویر د اسنادو ده، په آرا او په عمار کې فرق اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. دغو څېړنه هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم بیا راجی کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بېله اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خدای چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستان، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان په بیلابیلو برخو کې له خطر سره مخ دي چې له دې جملې د 3 میلیونو ژوند د اندېښنې وړ دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له افغان حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د حقونو ملاتړ وکړي. خان محمد سیند په دې اړه تفصیل لري.
6 میلیونه افغان ماشومان د بېوزلیو، ناامنیو او ناخوالو اصلي قربانیان. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق سره په یوې ګډه ناسته کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ما ارقامی که داریم 6 میلیون طفل سخت در معرض خطر
د هغوش میر لمخې چې لروی 6 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. د ماشومان د ملاتړ قانون پلي کېدل کولای شي مرسته وکړي چې دغه ماشومان څنګه وژغورو، خو له بده مرغه د خلکو ځینو استادو دغه قانون اثر کړی دی.
لبلې خو لزده کړونه د وسو زرو ماشومانو بی برخې کېدل بل اندېښنه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال ورته اشاره کوي. سرور دانش د ولسی جرګې لاستاز یو غاړي چې د ماشومان او د ملاتړ قانون ډیر ژر تصویب کړي.
مطمئن یم او امیدوارم چې به خیر وکړای مدر شورای ملي هم
یو ځل بیا په ولسی جرګه کې د خلکو لاستاز غواړم او انتظار ترې کوم ملي شورا دغه قانون تصویب کړي. د اختلاف وړ ډیر ټکي پکې نشته. زه ډاډمن یم چې دغه قانون به تصویب شي.
په خاطر دی د یونیسف مندل خو دل چې 2019 میلادي کال د افغان ماشومان لپاره ناوړه کال وو. وز دغه بنسټ استازي بانو شایما سنگ ګوپتا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي.
I'm honored to be here at this ceremony hosted by His Excellency President.
دغه توافقنامه زموږ ژمنې بیا تازه کوي. زموږ لومړیتوبونه باید منسجم او د ماشومانو نه د ګټې اخیستنې د مخنیوي د دوی د حقونو او ملاتړ په خاطر زموږ هڅې پیاوړي شي. موږ د ماشومانو د حقونو ملاتړ کوو او دا کار مو په لومړیتوبونو کې دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د کار او ټولنیزو او عدلي وزارتونه باید د قانون پر سر د ولسی جرګې د غړو د اختلاف په پلمه د ماشومانو د ملاتړ له مسؤلیته تیښته ونه کړي.
میتونن مطابق دی خدمت رسانی بکنن به کودکای ما برسن.
کل وزارتونه خپل نیمګړتیا باید په استازو خلاصه نکړي. قانون نافذ دی او که د ترسره کولو لپاره څلرې کولی شي له نافذ قانون څخه استفاده وکړي. په دې شرط چې د کار لپاره انګیزه موجوده وي موږ هڅه کوو ډیر ژر تقنینی فرمان تصویب شي.
د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویبېدل په ولسی جرګه کې په یو جنجالي بحث بدل شوی. حال دا چې ځینې استازي دغه قانون تصویب شوی ګڼي او ځینې په قانون کې د ماشوم د قانوني عمر پر سر د نظر اختلاف لري. له دې سره سره کوم پروګرام چې یونیسف او افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ په خاطر په پام کې نیولی او تر 2021 کال پورې به پلی شي د ماشومانو حقونه او له دوی نه د ګټې اخیستنې مخنیوی پکې شامل دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
دوستان اوس براښو دي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنکسي ورته کتنه کړې.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولې. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړې و چې اوربند نږدې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلې دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځوی تر هغه چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدې د دوی لخوا به هدف ګرځول کیږي. ورسپانه لیکي یو نظر دادی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړې خو یو شمیر نور سیمه ییز قمندانان بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کینی او اوربند ته غاړه کیږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې خپل مشرانو سره خبري کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونه په 2019 کال کې د امریکایي پوځانو په تلفات تو مقاله لیکلی. د خبرونې په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وژل شویو امریکایي پوځانو تر ټولو لوی شمېره ده. هیل خبرونې په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر د راکمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ټرمپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللې. د خبرونه په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي ټرمپ ته څو واره خبرداري ورکړي چې طالبان لا هم د یو غوښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتيري راوېستل شي.
زموږ غلاسته راډیو ناوړی د ایران د قدس واک یو ځواکمن کمانډان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمن سترګنې کې د ناڅاپي زیاتواله د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرول شي. امریکایي او ایرانی چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي کمانډان مرګ تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد په هوایي ډګر کې پرتو او موټر وشو. له دې برید وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پاوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پاوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وشلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپایو پاسداران د قدس واک مشرو چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د هشت شعبی د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قمندان ابو مهدی المهندس هم وشل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وشل کیدل تایید کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران د سرچینو له قوله ویلي چې دا کسان هوایی ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو برید کې وشل شوي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دې برید کې د لبنان د حزب الله د ملیشو د وسلوالو لږ تر لږه یو غړی هم وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې ایران ملاتړ کوي ویلي وو د دې ګروپ 15 غړي او دوه مهم میلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر په سیمه کې د دوی پر موټرو په هوایي برید کې وشل شوي. سلیمانی د قدس واک مشر کوله. دا د ایران د سپای پاسداران ځواک بهرنی مرتدی دا ځواک د امریکا لخوا بهرنی ترهګر سازمان بلل شوی. د دې برید رپورت په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ په عراق کې د دواړو لورو د اقداماتو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې. د دسمبر په 1 د ایران پلو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د دې سفارت ودانۍ ته ننوتل. تر دې مخکې امریکا په بغداد په عراق او سوریه کې د ایران پلو شیعه ملیشو پر څو اهدافو بریدونه کړي وو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکیز واکونو د استولو طرحه د پنځشنبه پورې تصویب کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي تیر میاشت ویلي و چې د لیبیا صدر اعظم د دغو واکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې وه. فریبا ظاهر د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه پر ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنل چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې:
3 × 1044
دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشرۍ د 1044 شمیرې وړاندیز پر اساس راوتلې دي. د رایو شمیر 509 و چې 315 موافق او 104 اتیا مخالف رایې دي. دغه ترکیه ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کیږي او د حکومت تر څنګ بدریږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هفتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان 13 میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه یوته د ترکیه سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنس سویدی او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندیشنې هم ستا چې ګواکې د ترکیه ځواکونو په ورتګ سره په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیه ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیه د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. د هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرس، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سمدستي وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغنده او پر نړیوالې ټولنې نیږه وکړ چې پر وړاندې خبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي د اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای سي ترکیه ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریه او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیې په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیه سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لا غزور واخیست چې خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیه د خلیفه هفتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړ دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي. د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دوستانو، وسم یو اربیا پاموکي د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته. تمدا چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري ورخ د نن ورځې تر پایم دوام وکړي. د طبیب یخ په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغه ورختونو ځاني زیانونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه، د دغو ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی، خو له یو شمېر ولایتونو ورکړل شوي رپورټونه وایي چې دا واورو پرله پسې ورخت په ګڼو سیمو کې، په ځانګړې توګه بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکندي، بامیان او غور کې لری پرتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و ایران او یاد دې هیواد د یابتي ځواکونه خی په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نوموړي پرون خبریالانو ته ویل چې که په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي، نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنه وي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته په اشاره دا خبره کړې ده. دوستانو، د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. وسم مخکې له دې چې ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د پیژندل شوي کومیډین آصف جلالي جنازه پرون کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د یو وړمه ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. د کورنۍ وایي آصف جلالي د زړه د سکتې له امله د کابل په یو خصوصي روغتون کې ساه ورکړې. خاطر پردیسی په اړه جزئیات لري.
د آصف جلالي د جنازې مراسم د چې تیر ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ، نن د کابل په ادګاه کې د سلګونو فرهنګیانو د ده د مینهوالو په برخې اخیستنې د جنازې مراسم ترسره او وروسته په شاده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جلالي مشر زوی احمد بلال رسنوی سره په غریونیولي انداز د خپل پلار د مړینې کیسه داسې کوي.
پدرم خو یو شخصیت بزرګ بود. دیگه برش متاسف هستیم که تا یک آدم دیگه چون دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نام میشه نگاه کنیم خو یک چیزی اگر نه.
دیوی زما پلار اوستر شخصیت با. هغه د سهار شاوخوا و بجیوی چه مونگ تیو ویل زیویدی کیگم. کلا چه ویده شو دو ساعت و روز مو چه کلا لمخی چه خورتا کمپلا لرکده نخوزیده. کلا چه مو داکتر تا یور داکتران ویل چه دو ساعت و ران دیه دو زرد گراف سفر شوی دی.
تا مو دو ساعت یک ساعت رایی چی عملی قلبی سر شامده بود. امو اخفاوت کده بود. دی چی بردیم شفاخانه گفته دو ساعت پیش گراف قلبش چی رفته بود. واخ سفر شده بود.
د محمد آصف جلالی د جنازی مراسم ته د نوموړي هم مسلکان او همکاران هم راغلي. دوی د ښاغلي جلالی مړینه د افغانستان د هنر لپاره یو ستر ځای بولی. لایق سره ابراهیم عابد رسنوی ته وویل
ولازم ما خو بس ډیر خوانه ملګری او لمړی ځل چې ده د پښتون مېش نامو څنګه تراغه ماتلی اثر صاحب قدیم واره رانغله مورتلی نشلو بولے تراجید نفسو نشلو بے زکہ تا میک سری دس دچ کتوم جاڑینو خلق بدر تہ خاندی ما تے ویلی وے یورز دس نقش در تو لو بو ما دس تراجید نقش چت بد زرن رو بو جاڑی تیر اورس م دے چپر کٹ سر باندې ولی دا خپل نقش کے دس نہ نوتو غگیون
ولاد جلالی تک پو نر باند ډیر تاثیرات اچي ډیر ډیر کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او د کارونه کوي مثلا نر ته وتیلی ز فکر نکوم چې بیا جلالی غوند یو شخصیت موږ تاسو پیدا کو.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د اسف جلالی د مړینې پاړه د ډاټګرین پیغام خپور کړي. په دې پیغام کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد اسف جلالی په تمثيلي پرچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوسته او د ټولنې په جوړښت کې زیار ایسته. 25 کلن اسف جلالی د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې رول ولوبوه. وروسته د میرک په نوم په فلم کې کار وکړ او دغه شانې سلګونه تمثيلي پارچې وړاندې کړي. وروسته په څو بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو کې هم دنده اجرا کړي او د بیلابیلو تفریحي خپرونو پروډیوسر او چلوونکی پاتې شو. اوس مهال د افغانستان په نوم خصوصي ټلویزیون سره د تفریح خپرونو د چلوونکي په توګه کار کوي. خو مرګ پرې نه خوت او د روانې اونۍ د چهار شنبه په ورځ د ورپې ناروغي لامل په کابل کې ومړ. له نوموړي شپږ اولادونه پاتې شول چې څلوري هلکان او دوی نجونې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دیونې د خبرونې موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې لمخې طلاق شوې خزې سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول احتیا هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل، بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغل زنانه و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی، اکثر مطلقې وي او اکثر کونډې ښځې وي.
کچیرې تاسو تر دغه ډول وړاندیز وشي، تاسې به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښېږي. نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکاح ملاتړ کوي که یې غندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
خزا په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړي پیغل توپ او ان تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوه ګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو خزو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوي په نامه یاد شي. دا ډول خزی چې اکثره ماشومان هم لري، د بی سرپرستی او تریخ ژوند تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوګو بارګنۍ او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالی طرفه په ځان بسیا شي. خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي خزی ته په خسترګ نه کتل کیږي او کېدای شي دا یو بل ستونزه ورته راولاړه کړي. د دغو اندونو په پام کې نیول سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول لستونزو ټک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 کلنه ښځه ده چې